السلام علیکم دا مشال ریډیو دے وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې پدې خبرونه کې با تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وي پدې غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د زمینو رو برخو د افغانستان او شام پاړه رپورټونه لرو تبصرے او شننې هم دي 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونو طرف ته ورځو دا خبرونو سلټ کې چارواکی وای پورګزو ایجنسی کې پرون ناوخته د کویلې د یو کان را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وجل شوي او لس زخمیان شوي دي. د جنوبي وزیرستان چارواکی وای د نوو حکومتي کارکوونکو د درکه کېدو وروسته یې د اف سی آر د اجتماعي ذمواریو تر قانون لاندې څلوېښت کسان نیولي دي. او د اوکراین پوز وای د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ پنخوتو کې دوه اوکراینی سرتیري وجل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د اورګزو ایجنسی چارواکي وایي په ډوله سیمه کې پر ناوخته د کویلې د یو کان را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وجل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. په سیمه کې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه هغه مهال شوه کله چې په کان کې شاوخوا دېرش تنه په کار بوخت وو. نوموړی زیاتوي التا د باران له کبله د خیبر جنسی په بیلابیلو سیمو کې د سنو کورونو چتونه راغورځېدلي چې پکې د مړو شمېره پنځو ته رسېدلې او لس نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو ژوبلو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د مشال ریډیو خبریال بیا د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله نن وایي چې په بلوچستان کې د باران له وجې لس تنه مړه شوي دي. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمواریو تر قانون لاندې څلوېښت کسان نیولي دي. تېره ورځ پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر سنو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نه حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک بیان مشال ریډیو ته ویلي چې د سلیمان خیل او دمتوڼو قبیلو سره تعلق لرونکي څلوېښت کسان یې نیولې دي. د زیارت پر ورځ جنوبي وزیرستان نه حکومتي کارکوونکي چې پکې وو افسران او دوه ډرایوران شامل وو تختول شوي دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې یمګان او وردوج لسوالي له وسلوالو ونیسي. د غدواړو لسوالي لسو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دغو دوو لسوالیو د بیرته نیول لپاره عملیات په پام کې دي. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې وسلوال طالبان د بدخشان د تکاب تیشکان او ارګول سوالو له زیاتو برخو وتلي دي او دوی یوازې په ځینو سیمو کنټرول لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چینو لسوالۍ کې د داعش ډلې لمین څخه اوړل وخت ته اړتیا لري. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ریډیو ته ویل په چین کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وجل شوي دي.
اصل ولسوالی سرحدی ولسوالی ده د دوی په بشپړ لمنځه وړل به وخت اړتیا ولري. ولی د دوی لوړپوري مشران هغه کسان چې په ننګرهار او خصوصا پاشین ولسوالی کې جګړې تر هغه ولې هغه لمنځه وړل شوي دي وجل شوي دي.
خوګیانی زیاتوی د داعش ډلې په وړاندې با د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات دوام ولري. د د په خبره وړ مشپه هم په چین کې د داعش ډلې پر ضد افغان امنیتي ځواکونو ډسې کړې او د دې ډلې سلیشت وسلوالیه وشلې دي. داعش ډلې لا په دې اړه سن دی ویلې. په سرپل ولایت کې پولیس چارواکي وایي یو لس ملکیان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو له منګولو خلاص کړي. د سرپل د امنیې قومندانې یو چارواکي امر سید نقیب الله سادات پر مشال ریډیو ته وویل دغه ملکي کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په کفلاتون سیمه کې وسلوالو طالبانو تختولی وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سرپل د امنیتي چارواکو په خبره سمو د مخکېم د سرپل بلخاب ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې وسلوالو 19 تنه عام وګړي تختولي وو چې د ډیرو پیسو په بدل کې یې خوشي کړل. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن په پیرس کې د فرانس، برتانیا، ایتلی او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وویني. د دې لیدنې مهمه ایجنډا به د شام حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې هغه نیغ په نیغه خبرې وي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ به په جنیوا کې د مارچ په 14 نیټه پیل شي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي دي چې حکومتي استازي به د مارچ په 14 جنوا ته روان شي، خو که چیرې اپوزیشن په دغو خبرو کې برخه وانخلي دغه استازي به تر 24 ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نه شي. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین پوځ وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لیسینکو د مارچ په 12 ویلي دي چې په دې کې یو سرتیري دونیسک ښار سره نږدې د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې په یوې سیمه کې د ماټر ګولې په برید کې وژل شوی دی. نوموړي ویلي چې دویم سرتیري بیا هغه مهال وژل شو چې دونیسک ښار په شمال کې اوکراینی سرتیري تر ډسو لاندې راغلل. اندري لیسینکو زیاتوي چې په دې وروستیو ورځو کې د بلتون غوښتونکو لخوا په بریدونو او یرغلونو کې زیاتوالی راغلی دی. د خبرونو پای. مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د اورګزو ایجنسی په ډوله سیمه کې د کوئلې د یو کان راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې 30 کسان نیولي دي.
او موږ نن فرض اپریشن کړی دی او 10 کسان نور نیولي دي، لیکن سلیمان هیل او دوتن نه.
د خیبر ایجنسی د باړی نه بې کوره شوي مازور او یا هم د تراګرې په پیښو کې متاثره شوي کسان وایي حکومت یې مشکلاتو ته هیڅ پام نه کوي.
راشن مې نشته، نه رې موشته، نه مې رزوي شته، نه مې کور شته، خو مې بې کوره یو. خو موږ دغه پرتکلې لرغلي یو، موږ خپل حقوق مازوره کسانو غواړو، خپله کوټه غواړو، نه ملکوت روکړه او نه څه حق روکړي دي.
او نس پروګرام د سولې په لور کې با په انډونیشیا کې میشت افغان انزورګر نثار ایثار خبري واره چې د سولې پیغام خوروي.
په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، د هغه انزورونه مې جوړ کړی دي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورته د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د اورګزو ایجنسی چارواکي وایي په ډوله سیمه کې پر ناوخته د کوئلې د یو کان راپریوتو په پیخه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 10 زخمیان شوي دي. ځینې چارواکي بیا وایي د پیخې پر مهال په کان یادرنګ کې شاوخوا 1.5 کسان موجود وو. نور تفصیل د طارق اورګزی په دې ریپورت کې.
دا اورګزو پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د کویلې په یو درنګ کې د یوې حادثې له وجې 3 مزدوران مړه او 10 نور زخمیان شوي دي. د دوی په خبره دغه پیښه د هفتې ماښام شاوخوا 6 بجې په ډولي سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې مزدوران په کار کې بوخت وو او درنګ پرې راوښویدو. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل د کویلې په درنګ کې د پیښې په وخت تر 1.5 پورې مزدوران موجود وو چې پکې 4 او یا 5 مزدوران داسې دي چې هغوی د پیښې وروسته بې درکه شوي دي. ده وویل د کویلې دغه درنګ نه 2 نه 9 مزدوران په حفاظت سره رویستل او زیاتوی چې کم مزدوران په درنګ کې خخ دي دا غوی لپاره عملیات روان دي.
زخمیان دي وزرو کې بالکل نارمل حالت کې څه کوم غره وو بالکل صحیح سره مات کروي شروع دي. دا هم نه دي چې مکه کې نه دي، نه دا پته وسته لګي.
انتظامی چارواکی در مخه په ژوبلو کې د پنځو مزدورانو حالت ښه نه و او هغوی د نور علاج لپاره کوهاټ ته منتقل کړل. په مړو او ژوبلو کې د زیاتره مزدورانو تعلق د سوات شنګلې سیمې سره دی او د پولیټیکل انتظامی تر مخه دوی به د الحسینی کولکمنی سره کار کولو. د کپنې یو مزدور نقاب خان مشال لډیو دوای په سیمه کې د بارانونو سلسله دوه ورځو نه روانه ده. خو دا نه ده معلومه چې د کویلې دغه درنګ د باران له وجې راپرېوتی دی او که نه، په دې کې کومه چودنه شوې ده. ډولی سیما د کوزې او رغزو په حدودو کې راځي چېرته کې یو شمېر د کویلې درنګونه دي. دلته د دې نه وړاندې هم د کویلې درنګ د رانړېدو او په درنګ کې د چاودنې له امله یو شمېر مزدورانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د جنوري میاشت په 2015 کال کې د کویلې درنګ د رانړېدو دوه پېښې شوې چې پکې نه مزدوران مړ شوي وو. همدغه رنګ د ستمبر میاشت په 2015 کال کې د کویلې یو درنګ دننه چاودنه د کېدو له امله درې مزدوران مړو او دوه نور زخمیان شوي وو. مقامي خبریال صالح الدین مشال رډیو ته وایي په درنګونو کې داسې پېښې کېږي، نو په کار ده چې حکومت د دې حفاظت لپاره څه ګامونه اوچت کړي. پولیټیکل انتظامی چارواکی وویل د دغو پیښو په اړه تحقیقات روان دي او زیاتوي چې دوی غواړي چې په سیمه کې مزدورانو د حفاظت لپاره پر روان وخت کې څه ګامونه اوچت کړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د طارق ورغزه په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د ورغزو ایجنسۍ په ډوله سیمه کې پرون ناوخته د کویلې د یو کان راپریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. هلته د باران له کبله د خیبر ایجنسۍ په بېلابېلو برخو کې د ځینو کورونو چتونه راغورځېدلي چې پکې د مړو شمېره 500 ته رسېدلې ده. دغسې د باران له وجې لس کسان زخمیان شوي هم دي. تفصیل راته فرهاد شینواری راکوي.
سره خیبر ایجنسۍ په باړه کې ډېر بارانونه ورېدلي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تیر ماښام د باړې پاکاخېلو کلنګه کې د محمد امین نومي تن د کور چت را پرېوتو له امله درې ماشومانې جینکۍ وژل شوي دي او څلور تنه، یعنی دوه ښځې او دوه سړي پکې ژوبل شوي دي. همدارنګ د باړې په برکمبر خېلو سورکس کلي کې د حضرت خان نومي تن د کور چت را پرېوتو له وجې یوه 12 کلنه جینۍ وژل شوې ده او دوه نورې ماشومانې پکې ژوبل شوي دي. دې نه علاوه یوه ورځ وړاندې د باړې په کاخېلو کې د منن خان نومي تن په کور باندې منن خان نومي تن چې کوم کور و غره پرېوتلی و د باران له وجې، او یوه مېرمن پکې وژل شوې وه او څلور ماشومان پکې ژوبل شوي وو. دغسې تر اوسه پورې دغه ټوله شمېره چې کوم ده د وژل شوو کسانو 15 تنه جوړوي او 10 تنه تر اوسه پورې پکې ژوبل شوي دي. بله دا چې باړې ته ډېره موده پس دغه خلک راوتل شوي وو، نو د هغې له وجې دوی د خپلو کورونو مرمت نه و کړی. په دې باندې بوخت وو دغه کورونه بیا جوړول، خو په دې کې په دوی باندې دا بارانونه شروع شو نو زیاتره کورونه وراسته وو، نو دې له وجې دغه راپرېوتلي دي.
دا مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری نه تاسو اوریدل چې د خیبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځینو کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې 15 تنه مړه شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو سره د جنوبی وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمہواریو تر قانون لاندې سلويخت کسان نیولې دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی لسمی د تختول شوو نه حکومتي کارکونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د سیمې خلک وایي چې امنیتي ځواکونه د اجتماعي ذمہواریو تر قانون لاندې لومړی د سلیمان خیل قبیلې کسان نیولې وو او اوس یې د لړۍ تر دم کبیلی غصب لیدا. نور تفصیل سیلاب محسود را کوي.
د سولي وزیرستان توی خلنه د کبالیانو د ترقیاتی چارو د ادارې د نه تښتولو کسانو چپکشې اووه افسرون دوه ډرایورون شامل دي. د رخوشې کولو په غرض هله ځلې لګیا روانې دي او په دغه لړ کښې د اجتماعي سیمه ییزې ذمهوارۍ لړۍ د توی خوله سلیمانخیل کبالیانو نه علاوه د ګلقچ دمتڼو کبالیانو پورې هم ورغځولې شوې ده. بل طرف ته د وڼنه د امنیتي فورسز دستې هم د توی خوله او ګلکچ سیمو ته ورننوتلې دي چې د کومو د تګ په وخت د تنایي سپین په لارې د وڼه ژو په منځ کښې د ګاډیو او خلکو په تګ را تګ هم بندیز لګولی شوی و. په دغه بری کښې چې مشال ریډیو د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک سره تماس ونیوه هغوی وویل چې په سیمې کښې د لټون عملیات لګیا دي چې په نتیجه کښې یې تر اوسه پورې څلوېښت سلیمانخیل او دمتڼي قبایلیون بندیون کښېنولي شوي دي. ظفر الاسلام خټک وایي:
مونږ نن فرسټ اپریشن کړی دی او دس کسان مو نور نیولي دي، لکن سلیمانخیل او دوتنی یا چا نه دی کړی.
یاده دې وي چې د قبایلیانو د ترقیاتي چارو دغه اووه افسرون او دوه ډرایورون د شپږم په ورځ ناپېژندلو وسله والو نیولي تښتا ولی دی چې د کومو تر دا وخته پورې هیڅ اته پته نه لګي او نه لیا چا هم د دوی د نیولو تښتولو ذمهوري قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو دا سورې د مومندو د غلنې خلک وایي چې اتلس ورځې وړاندې یې د بجلی ګریډ سټیشن سوځېدلی چې لا هم نه دی بحال شوی. د یادې سیمې خلک وایي د بجلی د نشتوالي له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. باید حکومت دې د دوی دا مسله زر تر زره هواره کړي. نور تفصیل د شانواس درغزي نه اورو.
دا محمد ایجنسی د غلنۍ د بجلی ګریډ سټیشن د تیرو اتلس ورځو راهیسې د اور لګېدو له وجې بېکاره شوی چې د دریو تحصیلونو اولس وایي هغوی د دغه ورځو راهیسې په تیاره کې پراته دي. له ټولو لوی مشکل د اوبو دی او بله دا چې زده کوونکي چې د راتلونکي امتحانونو لپاره تیاری کوي هم په مشکل کې دي. فضلی هادي د غلنۍ اوسېدونکی دی او وایي:
بجلی چې کومه ده دا تقریبا نن 18-19 ورځ ده چې مکمل خرابه ده، بند ده. تاسو ته ښه پته ده چې نن سبا هر څه بجلی سره تړلی دي، نو ډېر زیات مشکلات دي. خو مونږ بار بار دې لپاره آواز وکړو خو څه پورې چا پې دغه نه دی اخیستی اکشن.
د غلنۍ د دې ګریډ نه حلیمزو، خوایزو او نورو سیمو ته بجلی تللې ده چې دا سات د دغه سیمو ولس وایي د ژوند هر اړخ یې ځپلی شوی. شوکت خان د خوایزو په لار د حلیمزو د سیمې باروخیل اوسېدونکی دی او هغه د اوبو مشکل داسې بیان کړ:
د پنځو سوروپو اوبه مونږ ته بس دی نه راوړي. 500 چنچینو له مونږ ورکړلي او 500 هلته جرنیټر له مونږ ورکړلي. ګزاره کوو د الله دا رحم وکړي چې باران وشو، دې چې اوبه لږې کمې سکو څوک تکیره لګي. هر سړی خو وس نه کېږي چې ګنې ګاډۍ راولي، ډېر تکلیف دی.
فضلي ودود صاحب وایي چې هغوی د لکړو د ګریډ سره د بجلی تارونه لګېدلي. د غلنۍ د خراب ګریډ له وجې د دغه سیمې اوسېدونکي ځوانان د هغوی سیمې ته راځي او خپل موبایلونه او لپټاپونه چارج کوي.
چې امتحانونه د ماشومانو را نږدې شوي دي، هغوی چې کوم دی د شپې مطالعې کوي، نو د شپې د مطالعې لپاره هغوی ته رڼا نه میلاوېږي، بجلی نشته دی. او بله خوا چې کوم دی جړۍ د باران ورېږي، نو شمسیانې چې کوم دی هغه هم کار نه کوي، بیټرۍ نه چارج کوي، نو هغوی ته هم ډېر مشکلات دي.
بل خوا د وابډې د محکمې محمود ایجنسۍ په وینا چې د ګریډ د سوځېدو له امله نقصان زیات شوی، نو هغوی خپلو مشرانو ته د بجلی د ګریډ د بیا جوړونې ویلي هم دي، خو لا هم نه ده معلومه چې دغه به کله جوړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فہمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی.
مگا تین دے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چون تا کینی چون تا خفل فلاو غلائی چی نور غور بند کی.
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
ما مشال ریډیو تاسو سره د خبر جنسې د باړې نه به کور شوی اغه کسان چې معذور یا هم د تراګرې په پیښو کې متاثر شوی دي وای حکومت لا پام غوړ سولې دي. په یادو کسانو کې سن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دا مهال ورته د حکومت لخوا د راشن په ګډون هیڅ سمرستې نه ترلاسه کیږي چې له وجې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. معذور او تراګرې متاثر شوی کډوال وای د خپلو حقونو لپاره د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته هم ورغلی وو خو د ډیر انتظار پرته هم چا غوښتنې غوښتنو ته پام ونه کړل. نور تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر جنسې باړې ته په دې وروستو کې زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي خو په دې کې ځنې په سلګونه داسې کسان هم شته چې هغه معذوره دي او یا هم د تراګرۍ په بېلابېلو پیښو کې متاثره شوي دي. دغه کسان وایي چې تر اوسه ورسره څه ځانګړې مرستې نه دي شوي. د باړې شلوبر عبدالرحمن پرېدی په دواړو پښو معذوره دی. وایي چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ورته مرستې ورکول کېدې خو اوس چې باړې ته راستانه شول څه ورته نه میلاویږي.
چې مونږ به کوره وو چې ولته وو راشن خو وو خو اوس ته په څلور میاشتې وو چې نه راشن شته دی ونه څه پیکه شته ونه څه شی شته. کورونه مې روان دي هر څه مې روان دي. د ټیکالې د هغه درک نه لګي سول کولی نه شو. مزدوري وس مونږ به ګانډې کولی ورکا مونږ مزدوره کسان د بوړې چې کوم مونږ به ګانډې کولی دا روان دي وختو باندې اوس خو ګانډې نشته کنه چې ګانډې نشته مونږ چه وکړو. خو د مزدور د کوټې نه مله هیڅ شی اندود مله نشته ونه مله روکول شي.
او د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې ناست یو بل مزدور تن سید امین پردی وای چې ډیر انتظار وکړ چې پولیټیکل ایجنټ سره ملاو شي خپل غوښتنې ور وړاندې کړي خو تر اوسه ورته موقع ور نه کړای شو.
یاره سبي په نخبه جرغلی او بنوسی او اولی بهر کې نه ولو نه 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 پر خلو بیا چې نه 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 وته بذات وینه چمن کې نو سی. یاره سالور 5 غنټه خو وشو ځکه چا پختنه نه کړل. بل موږ سنټر ضرور دی چې موږ کسبونه زده کو. دا مزدور خلک چې کم یو کنه دا کسب چې زده کو ان شاء الله چاله بم نه مخته جیگو. نو بس اوس راغلی او ورانه کورونو لا بس کې مزه مزه بس بدیرو جوړو خو جوړی کی نه غشنته.
او د باړې یو بل مزدور تن میرولی پردی وای
راشن میم نشتا نره موشتا نمیر زویشتا نمیر کورشتا امی به کورایی امی در پرتکلی لرغلی می خپل حقوق مازور کسان غوری خپل کتا غوری نه ملکات رو کرد و نیت حق رو کردی.
در خیبر جنسی در باڑی نمتاثر شو مازور کسانو در مرست پا حق لمو در خیبر جنسی پولیتیکل ایجنت خالد محمود سرا در رابطه حس وکڑا خودوی سرا رابطه و نشوا. امنیتی چارواکی وای چ خواوشا وکال پاس پا باڑه کی د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او د بیا بحالۍ کارونه پکې پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
مشال لريو تاسو سره د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري زيتون بانو تاسو سره زیوړاندي د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د پښتو ادب د لومړی خزي احساس ورکړل شو. د زيتون بانو تر اوسه 14 کتابونه چاپ شوې دي. په پیښور کې زمو همکار زلاني یوسف زیل له زيتون بانو سره خبري کړې دي او په سر کې ترې د پښتو ادب د لومړی خزي د احساس پاړه پښتلې دي نو غواړي.
زه خو په ډېر زیاته خوشاله پدېم چې الله دې وخی ایوب صابر صاحب په 1900 کې په کوټ کې ما سره یو مازیګرې ما خام یار څه چورته هغه کړې وو. او ظاهر خبره ده په دې کې خل د خلکو صفاتونه کې دغه کې نو ایوب صابر صاحب د خپل مضمون چې کوم په ما باندې لیکلې وو دغه اردو کې دا چونکې زیاته علاقه هلته کې خل د اردو دغه کوي نو هغه وو چې پښتو ادب کې خاتون اول. نو دا به د دې بچو خوښ شوي وي چې د قرارداد وړاندې کړو. زه خو په دې ما ته خو نه وه پته چې څه دي که نه. هو ماشومه ټول حال ودرېدو دغه شو لاسونه پړکول. زه اباسی نیوز سوزی دا اناؤنسمنٹ چکاو کرنا دا دے بس لگا گوندے خبر ما آورے دا بے اور آگا امبارا کشا پلڑا آگا امبارا کشا نو آل تا ماتا پتا لگے جی دیس سو اکڑا کرنا سی ہو ویلی
د دې نو وړاندې تاسو ته په پاکستان کې د نن نوم اجازه درې پښې ویل
کړې د پرفارمنس را کړې دي په اردو او پښتو لیک دواړو کې او ونوي اته نوي دي هجرا وارد زما په خوبونه کتاب باندې دام سرکار را کړې دي او اکیډمي اف لیټرز د اسلام آباد د لیکوالو هغه غونډه چې دغه چې هغه را کړې وه
دا چې کوم مشهور کتابونه سمو زوګانې زیاتره زنانو باندې تاسو لیکل کړی دي
د زنانو دا کوم سچې ځلی کوم غنډه خو زما خپل ذاتی غدي الله چې څوک پیدا کړی دي کوم مخلوق هر مخلوق ته هر خپل خلق چې کوم د خدای تعالی دغه دي د سکار د پاره را پیدا کړی دي او الله تعالی غالباً د دې شي د پاره غکړم چې کوم نور خلق ملګی نه دوه زیات سړی لګی دوه خدای خدونه لوست نه دي هغه زما کلم ته هغه ذمہ وار کړی دا زش بس چې څو لیکم د خدای شکر ادا کوم تامانه وخته چې زولې ته مو لیکل
تاسو په داسې وخت کې د پورتو یم لیک شروع کو تعلیم مو کو مختلفو ځایونو کې نوکرانه او کې په هغه وخت کې زنانه چې ودا غیره لپاره تعلیم او لیک لوست یو ډیر ګران
سکولونه نو مدرسې نه وي اسنه به سره قران شریف وګوري حضرت نه زړه پښتو یو کتاب نیم ام هم ډیر اوچته ایجوکیټډ فیملی کې داسې چټ کې حقیقت دی
وس خو ډیر حالات بدل شوی دي څه پیغام ورکول غواړم پښتنو پیغلو ته میندو ته یا څنګه لارانو ته
زه د پښتنو میندو خوندو ته بده سوې من زه خپل مخکې لورو ما بیا ښځه شما بیا اوس نیمه مورې ما نو زه خو ډیر څه غواړم چې کوم دې کام د پاره بچو د پاره زه چې څه چې زما ذهن کې دا من خو خدای مو کراته خو زمونږ نورې لونه خوینه چې دي پلاران مشران در شي رونه ماماغان ترونه ترګوران مالت د ټولو سره فکرې دا اوس لاره سکول ته ځو دا او دا داسې الان کې هغه ته هیڅ تکلیف نه هغه باندې خرڅ هغه نه کوي د کور نه مور پلار یا سپی باندې خرڅ کوي او خدای ودا بس هغه مور پلار مجبور شي چې زما مور به مجبور شو او پلار به مې مجبور شو یو ځل درېم نه پاسول نو یو ځل سلورم نه پاسول نو بس کیسه کې مې لیکو اوس پلارانو ته رونو ته خپل سړو ته خپل نرانو ته که په رښتیا نرانی چې د ښځې تعلیم چې دی هغه د پوره خاندان تعلیم دی او زوی او لور ته په یو سترګه ګوري
تاسو د پښتو ژبې لیکوالي زیتون بانو مرکه اورېدله چې زموږ همکار ځلاند یوسفزي ورسره کړې وه او سرسو د یو بل رپورټ طرف ته په کونړ کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سخت کال دوی ته زیاتو ښځو خپل شکایتونه ورکړي دي د ولایتي شورا پخوانی وکیل توراج بیا وایي چې د ښځو پر ضد د تشدد په پیښو کې د زیات والی لامل د خصو د حقونو پړه کم په هاوی او ناوړه دودو ندی نور تفصیل د روح الله انوري په دې ریپورت کې اورو
د مدني ټولنې فعال او د ولایتي شورا پوخانی وکیل میرمن توراج وای سکه کال په کونړ کې په خزو د تاوتریخوالي په پیخو کې زیاتواله راغله او لامل هم د خزو او نرو د پوهې د کچې کمواله اقتصادي ستونزې او د امنیت نشتون دی هغه ویل یوازې په څو میاشتو کې د دوی دفتر ته له سلو زیاتو خزو مراجعه کړې او خپل شکایتونه یې ورسره ثبت کړي دي
یو سلو او یو وته نن یو وسې چې هغه نه مراجعه کړې یو سلو یو وته دي دې کې زیات کې څنګه د وحلو تکولو دي
د کونړ خزو چارو ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیری مشواڼۍ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دوی په خپل ولایت کې د خزو د حقوقو په اړه د عامه پوهونې زیات ورکشاپونه او غونډې جوړې کړي خو بیا هم د هرې ورځې په تیرېدو په خزو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده
تیر کال په پرتله په دې کال کې قضیې ډېرې شوې تیر کال چې مونږ ډېر قضیې لري اوس یې تعداد 15 شپېته ته رسېدلې دی علت یې ناوړه دودونه رواجونه دي ناپوهي ده بېسوادي ده
خاپیری وویل اوس یو شمیر خزی په دې پوښیوي چې کله د زور زیاتی سره مخ شي باید خپل شکایت د خزو چارو ریاست او یا هم کومې بلې اړوندې ادارې ته ورسوي.
دلته اوس خزی پیښوي چې د خزو چارو ریاست موجود دی څارنوالۍ د قضا د مون چې ولسوالۍ له زوړ تک ورکشاپونه دایره ورته موږ هم د خپل ریاست مرجی ورخېنو په اساس باندې خوځې کوم مشکل ته بيخيږي به زموږ ریاست ته مراجعه کوي.
خزی وایي هر کال د دوی په نوم بیلابیل ورځې لمانځل کیږي. د خزو د ژوند خوالی پاړه هغوی سره ډیری غوړیوادی کیږي، خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیریدو خزی د تاوتریخوالی او نورو ستونزو سره مخ کیږي. په جنگ کې ورونه، خاوندان او د کورنۍ نور غړي وژل کیږي، چې همدې حالاتو د دوی په ژوند باندې ډیره بد اغیزه کړي او همیش د تاوتریخوالی سره مخ دي.
مشال لیډیو تاسو سره اوس په خبر کې د سهار لسنی می بجې شوې دي او د لند خبرونو وخت شو دی. د اورګزو ایجنسی چارواکی وایي په ډولۍ سیمه کې پرې ناوخته د کویلې د یو کان ناپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. په سیمه کې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه هغه مهال وشوه کله چې په کان کې شاوخوا دېرش تنه په کار بوخت وو. هلته د بارانو له کبله د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو برخو کې د ځینو کورونو چتونه راغورځېدلي چې پکې د مړو شمېره پنځو ته رسېدلې او لس نور ژوبل شوي دي. د جنوبی وزیرستان چارواکو د ایف سی آر د اجتماعي ذمواریو تر قانون لاندې څلوېښت کسان نیولې دي. تېره ورځ پولیټیکل چارواکو مشال لیډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نهو حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. په سرپل ولایت کې پولیس چارواکي وایي یولس ملکیان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو له منګلو خلاص کړل. د سرپل د امنیې قمندانې یو چارواکي امر سید نقیب الله سادات پرین مشال لیډیو ته وویل دغه ملکي کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په کفلاتون سیمه کې وسلوالو طالبانو تښتولي وو. د ننګرهار چارواکي وایي پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې لمین سوړل وخت ته اړتیا لري. د والی ویان عطا الله خوګیانی پرن مشال لیډیو ته ویل پاچین کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن په پاریس کې د فرانس، برېټانیا، اټلی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وویني. د دې لیدنې مهمه اجنډا به د شام حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې وي. او د اوکراین پوست وای د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. مشال لیډیو تاسو سره اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نبورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د اعلی کچپلاوی سره د سعودي عربستان دوره وکړه، اگر چې تر اوسه دا واضح نه ده چې څلور دیرش ملکی فوزی اتحاد کې د پاکستان کردار تر څه حد ده. خو د ځینو بیانونو نه داسې اشاره ملاویږي چې پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملګری ملکونو ته ضروری تربیت ورکولو لپاره تیار دی. ورسپانه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې منځنی ختیځ کې کله هم څه بحران راغلی دی نو پاکستان پکې متوازی کردار لوبولی. تیر کال د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ دوره وشوي، دغه شان د پاکستان او ایران ترمنځ هم د اعلی کچ پلاو د تګ را تګ لړۍ جاری وه. او د روان کال په لومبۍ میاشت کې هم وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان او ایران په دوره تللي وو او دواړو ملکونو لخوا د پاکستان د ثالثي کردار ته د قدر په سترګه کتلی شوي وو. ورسپانه لیکي چې څنګه پاکستان او هند د مذاکراتو میز ته په راوستو سره په دې سیمه کې د امن راتللو لاره هوارېدی شي، دغه شان ایران او سعودي عربستان ترمنځ سفارتي تعلقات بحالېدو سره خپل منځي رابطې ښه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مهمه خبره دا ده چې منځنۍ ختیځ او سویلي اسیا د ترهګرۍ او تاوتریخوالي نه پاکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې په داسې کولو سره به په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره لاره هوارېږي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سنټ د جمعې په ورځ د ماشومانو سره کېدونکي جنسي تیری د هغوی غلط تصویرونه اخستل او د ماشومان او قاچاق پر ضد قوانین سخت جوړولو لپاره د ترمیمی بیل منظوري ورکړی دا کم چې بعد پاکستان د صدر لخوا لاسلیک کیدو وروسته باقاعده د یو قانون شکل اختیار کړی. ورسپاڼه لیکي چې صرف سخت قوانین جوړول د ماشومانو سره کیدونکو ظلم زیاتې نشي ختمولی تر څو چې په دې قانون عمل درآمد کوونکي ادارې فعاله او فرض شناسه نه وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې برائے پر ضد په معاشره کې د شعور بیدارولو ضرورت دی او دې لړکې عالمانو له پکار دي چې د خپل واز او ارشاد د لارې اورېدونکي د دې ګنا نه منی کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو اور ایکسپریس ریبیون رسپانل کی سعودی عرب پاکستان ته د مالی مرستو ورکول اعلان کړي چې په دغه کې بیا زیاتره برخه د بې کوره کړل شوو خلکو او د قدرتی آفتونو نه په متاثره شوو سیمو لګول کیږي. بلخوا ډیپلوماټ مجلل کی چین افغانستان ته د خپل پوځي مرستو د غزولو اعلان کړي دي. د دواړو لیکونو ځنیم نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانل کې سعودي عرب پاکستان ته د 1.28 میلیارد ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی چې دغه پیسې به په پاکستان کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو لګول کیږي. ریاض به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو ته هم فنډونه ورکوي چې د پاکستان په هغو سیمو باندې لګول کیږي کومې چې د قدرتي آفتونو نه متاثره شوې دي او د بیکاره کړل شوو سره به مرستې هم کوي. دا اعلان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د سفر پر وخت مخې ته راغلی دی. دغه دواړه مشران سعودي عرب ته د مشترکه پوځي مرستو د لیدلو لپاره تللي دي. له دغې سره د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ښې شوې دي. په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي اغیانو خلاف په اتحادیه کې له سعودي عرب سره د شاملېدو نه په انکار د دواړو هیوادونو تعلقات د کړکې چخکار شوي وو. دا د پاکستان لپاره ډېره ضروري ده چې د یو داسې مرسته کوونکي هیواد لکه سعودي عرب سره ښې اړیکې ولري. بلخوا پاکستان به ایران ته هم ګوري او نشي کولی چې له خپل دغه ګاونډي هیواد سره اړیکې خرابې کړي. ایران هم په سیمه کې د نړیوالو بندیزونو وروستو د یو ستر اقتصادي هیواد په سیر پر مخ روان دی او پاکستان غواړي چې له ایران سره ښې اړیکې وساتي. بلخوا ډیپلوماټ مجلل کې چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غزولو اعلان کړي. دغه اعلان تیره اونۍ د چینایي ګډو عسکرو د مشر جنرال فین فنوی له دورې پر وخت وشو. جنرال فین له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر وخت هیله وښوده چې دوی به افغانستان سره د تراګری په مخنیوي او نورو پوځي برخو کې مرسته کوي. په دغه خبرو کې دا هم ویل شول چې چین به افغانستان ته پوځي سامانونه هم ورکوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه لاسه تفصیل نه لري چې دوی ته به کوم قسم پوځي سامانونه ورکل کیږي. خو دای ویل دوی له چین نه د سپکو وسلو، پوځي یونیفارم او نورو ضروري آلاتو غوښتنه کولی شي. ډیپلوماټ لیکي دی نو وړاندې چین له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې کړي، ولې دا وارې د پوځي مرستو اعلان کړی دی. مجله لیکي چین داسې فکر کوي چې په افغانستان کې ناارامي په یو غوړ سیمه کې وسوالو ته محفوظ ځایونه ورکولی شي او دغه وسلوال چې د ازادۍ غوښتنه کوي په چین کې تراګر بدون ترسره کولی شي، نو په افغانستان کې امن د دوی لپاره ډیر ضروري دی. بلخوا چین په هغو خبرو کې هم مهم رول لوبوي چې د پاکستان، امریکا، افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ روان دي. که څه هم د دغو خبرو د کامیابیدو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو چین غواړي دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته په پام کې دا چې د شام د حکومت استازي لخپل سیاسي مخالفانو سره په نستي راتلونکي کې په جنیوا کې خبري وکړي، خو د سولې تر دغه غیر مستقیمو خبرو مخکې د شام د بهرنیو چارو وزیر ځینې شرطونه ایښودي دي. د شام کورنۍ جګړه 15 کلن شوې او په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
د سوریه حکومت اعلان وکړ چې لخپل سیاسي مخالفانو سره د سولې په غیر مستقیمو خبرو کې د ګډون لپاره یو هیئت جنیوا ته لیږي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبه په ورځ وسی. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم پرون خبرلانو ته وویل چې حکومتي ډله به نن جنیوا ته روانه سي، خو که سیاسي مخالفان خبرو ته حاضر نسي دغه ډله به تر 24 ساعتونو زیات وخت هلته پاتې نسي. معلم وویل هیڅوک حق نه لري د سوریې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه د دغو خبرو په جریان کې بحث وکړي. تر دې مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د راتلونکي میلادي میاشتې پر 13مه په سوریه کې د ولسمشري انتخاباتو غوښتنه کړې وه، خو د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر والید المعلم عکس العمل جدي وو. نه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی میستورا او نه بل څوک دا حق لري چې د ولسمشري انتخاباتو په باب خبرې وکړي. انتخابات د سوریې د خلکو خپل حق دی. د سوریې په باب د غیر مستقیمو مذاکرو مخکنی پړاو د فبروري میاشتې پر 3مه هغه وخت وځنډید چې د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومت په حلب ښار کې پوځي عملیات وکړل. د دغو مذاکرو تازه پړاو په داسل کې ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې له دوو اونیو راهیسې نسبي اوربند ټینګ سوی دی. د مذاکرو عالي کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې سوي ویلي په دغو مذاکرو کې به برخه واخلي. د سوریې د حکومت دغه سیاسي ډله داسې یو انتقالي حکومت غواړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیت ولري او د سوریې اوسنی ولسمشر بشر الاسد په کې هیڅ نقش ونه لري. دا اسد د برخلیک په اړه لانجه د مخکنیو خبرو د ځنډ او خنډ اصلي علت ګڼل کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په کار ده د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد سوي مذاکرې له پلان سره سمې پر مخ بوتلل سي. خو ده ویلي امریکایي او روسي څارونکي به اول له اوربند څخه د سرغړونو د ادعاو په باب بحث وکړي.
داو سالے محمد سالے فرائیڈے ٹائمز رسپان علی کی پدا سے حال کی چپ دی رستیو کی دا پنجاب پولیسو دا لشکری جنگوی ڈلی مہم کسان نیولی دی دا یادی ڈلی دا بیرتا رائیوزے کی دو خبرو نام خطارا غلی دی مکال علی کی دا پنجاب پولیسو تا دا امنیتی سواکون لخوا یو خط ترلاس شوی چپ کی یادی اداری تا پسون مدرسو دا نظر ساتلو ویل شوی دی ویل کی گی چپ داغو مدرسو کی دا تراغر روزن آور کول کی گی. نور تفصیل دا یوی لندی دا می رست آورو. فرائیڈے ٹائمز روزپانه لیکي تیر کال د جولای په 9مه په مظفرګړ کې د لشکري جنگوي ډلې یو مشر ملک اسحاق او دغه ملګري له پولیسو سره په یوه نښته کې وجل شو. مقالل کې د حیرانون کې ګام ته په پنجاب کې د صوبایي حکومت لخوا د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنگوي خلاف د شروع کېدونکي کارروایو په سترګه قتل کېده. د پنجاب په حکومت تورونه دي چې د لشکري جنگوي په اړه نرم دریس لري. روزپانه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د لشکري جنگوي د مهمو کسانو د نیولو پرته هم په پنجاب کې د یادې ډلې بیرتا رایوزه کې دوه خبرونه دي او دا محل دا ډله د لشکري یماما تر نامه لاندې رایوزه کیږي. د فروری په 12مه د پاکستان پوسټ بیان جنرال عاصم باجوایی وی خبري غونډې ته ویلي وو چې په دې رستیو کې په کراچۍ کې د القاعده او لشکري جنگوي سره تړاو لرونکي وو نوی مشکوکا کسان نیولې دي چې پکې درې کمانډانان هم شامل دي. د فروری په 13مه نیټه د لشکري جنگوي سره تعلق لرونکي وو مشکوکا کسان چې پرې په پنجاب کې ترهګرو بریدونو شک کېده له پولیسو سره خطکی وجل شوی دی. روزپانالی کی پا پنجاب کی رترهګری د مخنیوي اداری د یو بیان تر مخه دا پیخه په شیخوپور ضلع کې د نیمې شپې پر مهال شوی وو. د فروری په 13مه د جنوبی پنجاب په ډیرا غازی خان کې بیا د پاکستان امنیتی سواکونو د لشکری جنگوی یو لوړ پوړی مشر آصف چوټو ونیو. روزپانالی کی د پنجاب پولیسو ته د امنیتی سواکونو د یوې ځانګړې څانګې لخوا یو پټ خط ترلاسه شوی دی چې پکې یادې ادارې ته په ځینو مدرسو د نظر ساتلو ویل شوی دی، ځکه چې پر دغو مدرسو شک کیږي چینو کسانو ته رترهګرې روزنه ورکوي. روزپانه لیکي یو بل پولیس چارواکي چې په لاهور کې د پولیسو په مرکزی دفتر کې کار کوي وایي داسې مدرسې په لاهور، جنگ، ډیرا غازی خان، شیخوپور او سیالکوټ کې په ګوته کړل شوي دي، چېرته چې د لشکري جنگوي مشرتابه د خپلې ډلې د بیا جوړولو هڅې کوي. نوموړي د دغو مدرسو نومونه په ډاګه نه کړل او د روزپانې په خبره تر اوسه د یادو مدرسو په اړه کوم شواهد هم مخې ته نه دي راغلي او نه هم د دغو مدرسو پر ضد کوم رسمي تورونه لګول شوي دي. یو پخوانی پولیس افسر ایس ایس پی محمد علي نیکو کارا ویلی دی لشکری جنگوی حقیقی مسئلہ ندا بلکې رښتینی مسئلہ سخت دریزی او ترهګری ده. روزپانه د یو کارپو ډاکټر حسن عسکری په حواله لیکي داسې راپورونه هم وو چې ملک اسحاق په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د یوې څانګې پرانستلو هڅه کوله او کېدای شي چې اوس د نوموړي د نوې تنظیم مشرتابه هم د ګیات هدف ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. حسن عسکری زیادوی خود ملک اسحاق د نوی تنظیم د مشرتابه صلاحیتونه به د نوموړي عمره مضبوط نوی او کېدای شي چې دا مهال اسلامي دولت وسلواله ډله به هم له دوی سره په یو ځای کېدو کې زړه ناسړوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 د خبرونه د سولې په لور په نننې خبرونه کې بعد افغانستان په سولې بهیر کې د مېرمن رول د سولې لپاره د یو انصرګر هلی سلی او د سولې لپاره یو شعر بواره د خبرونه بشیر ګواخ جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د هغه افغان انزورګر خبرې درو ورو چې په انډونیشیا کې د سولې د پیغام د خورولو لپاره د پینټینګز یا انزورونو یو نندارتون جوړ کړو. نو موږ بعد خبرونه په اوګدو کې را سره خبرې وکړو او وبوای چې هنر څنګه د تشدد په مخنیوي او د سولې په زیاتولو کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې په روان بهیر کې د ښځو پر رول هم وغږیږو. و به ورو چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو په مهال د ښځو شتون څومره اهمیت لري او آیا په سیاسي روغه جوړه کې خو به د ښځو حقونه نه تر پښو لاندې کیږي. زه بشیر ګواخیم هر کله کوم. د افغانستان یو ځوان انزور جوړونکې نثار ایثار تیر کال له کابله انډونیشیا ته لاړ. په غزنی کې زیږیدلې ایثار د انزورونو جوړول له کوچنیوالي پیل کړی وو. به کابل کې په دې برخه کې زده کړو ته دوام ورکړ او اوس په انډونیشیا کې د یو سکالرشپ لارې د انزورونو جوړولو نوې لارې چارې زده کوي. ایثار وایي کوخه چې د انزورونو په جوړولو سره د سولې پیغام خور کی او نړیوالو ته د افغانانو اصلي څیر وخی. په دې روسو کې ایثار په انډونیشیا کې د سولې د پیغام عامولو لپاره د خپل انزورونو یو نندارتون کړی وو. د نثار ایثار سره په مرکه کې مې لومړی لاغه پوښتل چې څنګه یې د سولې د انزورونو نندارتون ته پام شو.
خلکو لکه د افغانستان او د انډونیزیا دلته شیما لا ارچا سره کتلې دي لا غوښتنې زده کړې کړې دي. مثلا ما د کلتور زده کړې د لانی دي به ژبه زده کړې د لانی له دې څخه ډیر معلومات لاسته راوړې دي. نو ما دې انزورونه جوړ کړې دي همداسې په همدې شکل په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي هغوی انزورونه مې جوړ کړې دي. او دا مې مخکې له دې چې ما دا انزورونه جوړول دې ته مې پلان نه و چې زه به نمایشګاه جوړه کړم. خو بیا دلته زما ملګرو وویل چې ستا کلکشن دا ستا کارونه بیخي ډېر سوي دي نو راسه موږ به دغه وکړو د نندارتون به جوړ کړو او بس موږ درسره مرسته کولای شو. مثلا کاتالوګ کتاب یې جوړوي له مثلا ډسپلې کارونه زړوي په ګالري کې په دغه شان ټول دوی راسره مرسته کوله. بیا ما د پانتون له ګالري سره د پانتون له نندارتون سره ما خبره وکړه. د هغوی رئیس راسره موافقه وکړه او ما ته وویل چې دا ښه ایډیا ده دا ډېره ښه خبره ده چې مثلا ته د سولې په اړه د دوو هیوادونو تر منځ د دوو مختلفو قومونو د مختلفو خلکو ترمنځ دا یو نندارتون جوړوي. زما یوازینۍ دغه خو ده زما یوازینۍ هیله چې دا نندارتون جوړوم. د دې لپاره چې زه دا مسیج خلکو ته ولېږم ځکه دلته د خلکو نظرونه دا میډیا ډېرو خراب کړي دي. مثلا میډیا کې ټول چې د افغانستان په اړه اوري یوازې د جنگ په اړه اوري. افغانستان په اړه یو ریواز دی په دې پیګی چې او افغانان جنگ خوښوي افغانان دې د سولې مخالف خلک دي. نو غواړم چې د دې دا نظرونه واړوم دا نظرونه یو بدل کما دا ورته ورسوم چې افغانان جنگ نه خوښوي افغانان سولې غواړي دا تر اوسه دغه تیرستا او ل دې ځای په څنګه کې ورته دا ورسوم چې زه افغان یم چې مثلا تاسو به هرې وو په دې قدر کوم چې ما در سره کتلې دي او ما ته مو زده کړه را کړې ده مثلا ما ته مو ځای را کړې ده په دغه کې زه دا مسیج ورته ځم.
ایثار صاحب تاسو انډونیشیا ته څنګه ورغلې؟ تاسو سکالرشپ اخیستې څنګه؟ سر صاحب تاسو خپل دې هنر ته څنګه مخه کړل؟ څنګه مو نقاشي یا د انځورونو جوړول شروع کړل؟
لوړکتوب مې هنر سره مې ډېره علاقه وه، خطاطي سره مې علاقه وه. په 2003-2005 کې ما کابل کې د هنرونو انسټیټیوټ کې داخله وکړه په 1 سنف کې وم. بیا لږ وروسته کله چې له 12 خلاص وم هغه د هنرونو انسټیټیوټ کې، بیا هملته د انسټیټیوټ نه په مثلا تر 16 سنف پورې وو. هماغه 16 سنف پورې چې ما هلته کار وکړ لږ وروسته بیا ما سکالرشپ لاسته راوړی. نو ما دغه اصلي کار چې ما شروع کړی تقریبا 2005 کې ما شروع کړی.
زیات خلک هنر، نقاشي او د انځورونو جوړول ښه نه ګڼي او بې معنا کارې بلي، نو تاسو څنګه ایثار صاحب د خلکو یا کورنۍ لخوا خو من کړل شوی نه وای؟ تاسو ته خدا نه ویل شوی چې په هنر څه کوي، نور څه سبق وای؟
والله شریفتیا سي دا خبر خو بالکل ما زوروي، ډیر نه زوروي، ځکه زه خپل په یو زما پلار امام او زما ورور امام او دغه سي نور خلکو مثلا زمو خو دا کورنۍ چې مو له خلکو سره اړیکې درلودې دغه خلک دغه سي امام او د دین خلکو مثلا عالمانو دا براتل چې زما کارونه به کتل او ماته به تل دې دراته چې علاقه دا ودره د حرام ده او دادا او دادا. نو تر دې ځای چې راغلم مثلا افغانستان کې ما تقریبا 8 کاله کار کړی ده. هغه ډېر په ستونزو سره، ځکه چې تلم به چا سره به مخامخ کېده ما راته ویل به چې او نقاشي کوي دا څه کوي دا څه کار ده، خو ورسه قرآن وایه ورسه دا وایه د آخرت دغه به شي. خو زه شکر د قرآن هم ویلی شم مثلا لمونځ مې کاوه، خو د هغه په څنګ کې ما هنر سره مې علاقه وه او هنر مې هم انتخاب کړی ده او هنر به انشاءالله د دې هنر له لارې ځکه هنر یو مقدس کار ده، ماته یو مقدس کار ده، ځکه د هنر له لارې زه کولای شم چې د خلکو نظرونه ور بدل کړم. د هغو خلکو چې د جنګ او د کینې څخه یې زړونه ډک دي کولای شم د هغو زړونه او د هغو نظرونه ور بدل کړم، کولای شم هغو ته دا پیغام ورسوم چې جنګ او جنگ زموږ تباهي ده، کینه زموږ تباهي ده، راځي چې یو ځای شو، راځي چې نور سولې ته مخه کړو.
ایثار صاحب مخکې مو څه پلان دی؟ آیا افغانستان ته پستنېدو نه غواړي چې دا خپل هنر نورو ته ورسوي؟
مخکې ما یو کورس درلود، یو غوړ کورس مې درلود، تقریبا 2500 شاګردان مې درته روزل کابل کې. اغه چې لږه اخلاص هم سیراله مده، نو ان شاء الله چې کله 500 اخلاص هم د لسانس دورې اخلاص هم ان شاء الله کابل ته ولاړم. نو کچیرته می امکانات پیدا شوه زما خو تر خپل حد تر خپل دغه امکاناتو پورې به ان شاء الله کوشش تا وکم چې یو شخصي انسټیټیوټ جوړ کړم، شخصي پانتون جوړ کړم. زه کله دې ځای د دې سیستم د تدریس سیستم به ان شاء الله ولا لزان سره د ټول ما ځان سره ست کړی دی او ان شاء الله ته به خلکو ته د شي پانتون لا مثلا په لومړي قدم کې یو انسټیټیوټ جوړوم چې ان شاء الله دوی ورسره کار واخی زده کړی کې وکړي. په دې کې به تنا نقاشي نه وي، په دې کې به خطاطي هم وي.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري. افغان حکومت لیبی لسیز رهسي کوخخ کوي چې د طالب وسلوالو سره سولې وکي او روانه جګړه ختمه کړي، لکه څنګه چې طالبانو له 1996 نوي کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان د خپل حکومت په محل د جنکو خونځي بند کړی وو او هغه یې په دفترونو کې کار کولو ته نه پریښودلی، نو اوس یو ځل بیا داسې اندېښنې راپورته شوي چې که طالبانو سره روغه جوړه وشي نو د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کړي. په دې اړه کابل کې یوه غونډه شوې وه، نور تفصیل یې اورو.
کته هم وړاندې زینو مدني او خزینه فعالانو دا ویره خولې وا چې ګواکې افغان حکومت بل طالبانو سره د سولې په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر حقونو سترګې پټې کړې، خو اجرائیه رئیس بیا دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي. عبدالله عبدالله چې د پنځشنبې په ورځې په کابل کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې حکومت پر شویو پرمختګونو له هیچ چا سره معامله نه کوي. ښاغلی عبدالله وایي د نورو برخو تر څنګ د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت مسؤلیت دی او په دې برخه کې غفلت ولس ته د منلو نه دی.
وختي کې خداوند حق به شما داده،
کله چې الله پاک تاسو ته دا حق درکړی او د هیواد په اساسي قانون کې دغه مسله تسجیل شوی، نو بیا نه څوک نیت لري او نه هم څوک د دې حق لري چې خدای ما کړه په دې برخه کې معامله وکړي. په دې اړه غواړم تاسو ته اطمینان درکړم.
ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لا هم د ښځو له ناسم وضعیت شکایت کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر انتقاد کوي چې په اکثره مواردو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي، خو نور باید ښځې د کیدونکي تاوتریخوالي او تبعیض له کبله چوپ پاتې نه شي.
موږ باید د رنګامیزی لمخې د وساختار برخه ونه اوسو، بلکې د انسانیت او کرامت لمخې د وساختار برخه سو. له شکایت کولو باید نور ووزو او د ټولنې د فعال غړي په توګه په یووالي، صداقت او د خپلو ټولو وړتیاو سره باید مبارزه وکړو او خپل حق ترلاسه کړو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني فعالان په داسې حال کې پر حکومت انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت په وینا د ښځو وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظری په همدې غونډه کې په تیر یوې نیمې لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه او دا یو ویل چې لشیو پرمختګونو هیڅوک سترګې نشي پټولای.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوري. لکه څنګه چې تاسو د سولې پر لور په تیرو خبرونو کې واردل چې شیر د خپل پیغام رسولو ډیره وسیله ده، شاعران د سولې پیغام خپرولو او خلک له تشدد څخه راګرځولو کې مهم کردار لوبوي. نذیر احمد نذیر هم دغسې یو شاعر دی چې شعرونه یې تر ډیره حده له جنګونو څخه په نفرت ولاړ دي. هغه راسره خپلې خبرې او یو شعر شریک کړی.
ادبیات د خلکو په احساساتو باندې تاثیر لري او ادبیات د جنګ په اړه باندې کوي، د جنګ د تشویق په اړه وي او که د جنګ د مخنیوي په اړه باندې وي، د خلکو ذهن دې ته آماده کوي. تحول راولی و یا کماندان ته یو شعر لیکلی وایي: اوس د جنګ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم، اوس د خپل دښمن د قبر منجور یم، د جګړو باندې مین له جګړو مور یم، د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم، اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشې نه دي، اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي، اوس د لوند لرګي تور تاغونه نشته، اوس د واټ په غاړه ناست یم، سوالګریم اس میں سری کے دخمن سارا نہ نکڑی، اس دسر سلیب لکھنو تا محتاجیم، اس نشپد مایو سے را پسیدہ، اس دورا دپائی ناکام مازدگریم، اس نواکی اشار خل غالی نشتا، اس دچا دلاس نکان او ڈالی نشتا، اس نکدے تلائی عمل پلورلائی، اس بکورا و بیورا در پدریم، اس مدرک ټول خلکو دنه تور دی، اوس د چا په زړه کې ټکی رحم نشته، اوس زما واړه بچیان نه لوږې وژني، اوس د خپلو ماشومانو ته خطر یم، ډېر افسوس دی، وروسته یې کړ بلای، زما به هم لکه د نورو خزانې وي، اوس به هر څه ستړي ته محتاج نه وم، آسمان به مې د ستورو خزانې وي، آسمان به مې د ستورو خزانې وي.
او اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پته رسیږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله او آباد اوسئ.
تا پتکی جوڑ کا بخوب کے